السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماځګر سلور بجې شوې په یو بل او سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ هرکلی کو په دې لچی روغ وسی او ری چې د افغانستان ولسمشري مانی دی ویلامې په خبرولو سره د کابل ورسته بریټ غندلې وایي دي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نش کولای ځان ته برات ورکړي په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي دا او نور مطالب هم پروانه خبرونه کې لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې عصمت څاروانه وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر او ملګرو ملتو د کابل د تیر شپې حمله وحشیانه وبلله په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس ملکیان وژل شوي او په جبل الطارق کې د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې له دې سیمې رواني شي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یو سالون کې د تیر شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله په دې برید کې لشتر لشتر درې شپې ته تنه وژل شوي او 102 نور ژوبل شوي دي ولسمشر غنی له دې پیښې وروسته اعلان وکړ چې د نن ورځې لپاره د انتخاباتو کمپاینی غونډې ځنډوي او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره فوق العاده امنیتي غونډه دایروي د اسلامي دولت یا داعش په نوم سختریزې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست په خو دې ډلې د زینو بمی بریدونو چې لاس یې پکې نه درلود په دروغو مسؤلیت په غاړه اخیستی او افغان چارواکو د داعش ادارې تایید کړی نه دی د کابل شهر په لویدیځ کې د تیر شپې دا حمله د سش کال په حملو کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د کابل د واده پر سالون د تیر شپې دا بشری ضد برید په کلکه غندم د اوس لپاره به زما لومړیتوب دا وي چې د دې وحشیانه برید د قربانیانو له کورنیو سره مرسته او غم شریکي وکړو د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد د واتس اپ له لارې په یو پیغام کې د برید غندلی دی خو ولسمشر غنی ویلي چې طالبان د دې برید په غندلو ځانته برعت نشي ورکولی ځکه چې دوی د په وینا د تروریستانو د فعالیت لپاره زمینه برابره کړې ده ملګرو ملتو هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې پر ملکی وګړو حمله جنایت دی په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامی چې یاماموتو په یو بیان کې ویلي هغه حمله چې قصدن ملکیان په نخه کوي یو جنایت او د ژورې اندېښنې وړ دی او یو بیرونکی تروریستي عمل ګڼل کیږي په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې لس تنه ملکیان ووژل شول د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل د پیښه د مزار شریفه او بلخ ولسوالۍ په لاره کې شوې ده د په وینا په وژل شویو کسانو کې دوه ماشومان او درې ښځې شامل دي عادل وایي چې د پیښې په اړه څېړنې دوام لري خو تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی سبا دوشنبه د افغانستان د خپلواکۍ سلمه کالیزه ده په دې مناسبت په پلازمینه کابل کې د کرکټ مسابقه کیږي د افغانستان کرکټ بورد پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به د اگست په 19 د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره لوبه وکړي دا خبرونه له آزادي رادیو اوري د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل الطارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لوري د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووزي د آسترال شپ کمپنۍ ادارې مسؤول ریچارد دولی روسا نن یکشنبه وویل لازم لوجستیکی تدابیر غوره شوی او ټاکل شوی دی چې هندی او اوکراینی مانوګان د بیړۍ د چلولو چارې په لاس کې واخلي په دې بیړۍ کې د 2,100,000 ډالرو تیل بارو د ایرانی بیړۍ چې ګریس یو نومیږي د جولای په 14 د بریتانیا شاهي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې په دې شک ونیوله چې پر سوریې د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو خلاف د هیواد ته تیل رسوي پرون په جبل الطارق کې دې بیړۍ ته د تګ اجازه ورکړل شوه د هند تر ولکې لاندې کشمیر چارواکو نن یکشنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو بار بیا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګاوه دا محدودیتونه ورسته له دې لګول کیږي چې چارواکو ادعا کړې و چې په دې سیمه کې د تیرو دوو اونیو بندیزونه نرموي. په هندي کشمیر کې ترنګلتیا ورسته له دې ډېره شوه چې د هندوستان حکومت د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله. رویټرز خبري اژانس د جکپورو چارواکو او شاهدانو په قول وویل چې د پولیسو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د تیرې شپې په نښتو کې په لسګونه تنه ژوبل شوي دي. او د اوکراین په تفریحي ښار اډیسی کې په یو هوټل کې د اور لګیدو له امله نه تنه مړ شوي او لس نور ټپیان دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د ټوکیو ستار په نوم هوټل کې لګیدلی و. پولیسو ویلي چې له دې هوټل سلطنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په پایله کې ژوندي ژغورل شوي دي. پولیسو ویلي چې د اور لګیدو د علت د موندلو لپاره تحقیقات پیل کړی دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت په خپل اخلي او مسؤل کسان به او له مسؤولو کسانو څخه به ځواب وغواړي.
زما غږ لزادي رادیو نوري درنو دوستانو د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه مو واوریدل. ک غواړي دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړي fatamodazadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل لویدیځ شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن د انتحاري حملې وروستی حال د قربانیانو کورنۍ د پیښې عاملونو ته د سزا ورکول غواړي.
د دې لویدیځ بچی کاکان شهید شد، یک بچه هم شهید شد و بسیار دوستای نزدیک ما شهید شد. شاگرد حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم، شاگرد دوکان هم شهید شد.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1499 کال د انتخاباتو لپاره د رای چونې مرکزونه، محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړي.
ټول مرکزونه 5303 مرکزونه او 9500 محلونه کېږي.
په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو له امنیتي پلوه په اندېښنه کې دي. مغاګل ازادي رادیو نو ورځ درنو دوستانو د خبرونی لومړی مطلب ترازو. د افغانستان جمهور ریاست د ویلامي په خبرولو سره د کابل وروسته بریټ غندل ویل دي چې طالبان په دغه ډول حمله سره نشکولای ځان ته برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلواله ډلې ټول وسلوالو بریدونو ته زمينه برابره کړي. د کابل ویدي شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ ودونو تالار کې تیر ماسخوتن انتحاري حمله دریش پیته کسو وجل او یو سل ادوات یا نورې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیخي په قربانیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو بیا دغه حمله په کلک او ټکو غندلې ده. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د کابل د تیر شپې انتحاري حمله د درش په تو وژل شو او کسان لډلې ديار لسی واز د دې خر په لویدیځ سیمه دوغابات کې خاور ته وسپارل شوې. کورنۍ چې د ماتم په ټغر ناست یو د خپل عزیزانو جدایي ورته سخت ده. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې دي پیښې د عملونو د نیول کې دوه غوښتنه کوي. احمد جاوید هغه کس دی چې په دې پیښې کې د خپل کورنۍ دوه غړي له لاسه ورکړي.
و داخله نکاحونه زمونږ کې داخله نکاحونه رسیدم انفجار سره دی.
زه چې کله د نکاح خانې خواته د خپل ترزوی او اوخې په سلاړم ناسپی چودنه شو او حالت ګډوډ شو. زه تاسو ته ویل شم چې په هوټل کې چې څوک وو ژوندی نه دی پاتې. و د زما د احمد المسیح وو. په دې پیښه کې زما د تر او اوخې زامن شهیدان شول. حتی زما د خیاطۍ د دوکان شاګرد هم ووژل شو.
بسیار دوستای نزدیک ما شهید شاګرد حتی شاگرد دوکان خودم حیاتی دارم شاگرد دوکان هم شهید شد.
د عیني شاهدانو په خبره دی هوټل ته شاوخوا 1200 کسان وربلل شوی وو. دغه هوټل د کابل ښار په لویدیځ سیمه کې موقعیت لري. د دې پیښې دوه تن عیني شاهدان خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
نیم کیلومتري مې هوټل نزدیک خانه ماست. وخت کې انفجار شد ما ایتو هات نه میزدیم کې هوټل انفجار داخل هوټل شده باشه. چون
زما کور د هوټل په نیم کیلومتري کې ده. کله چې 14 شو ما فکر نه کاوه چې د خوخی په مراسمو کې داسې څه وشي. زه چې کله راغلم د هوټل دنه وضعیت بيخي خراب وو. وینوي جسدونه هر خواته پراته وو. زما په ګومان چې لسلو پورته کسان مړ شوي او ټپیان خو بیخي زیات
تقریبا از وخت کوشو مالت میدین 100 نفر اضافه تر شهیدا بود او زخمی ها به حد اندازات بود او خانما بود او طفلا بود
شم دیدی ما تقریبا 22 نفر
زما دستر ګولیدل حال شاوخوا 22 مشومان او 50 کس نور وژل شوی دی دغه برید انتحاری حمله وا او هغه ګونګوسې چې ناو او زوم وژل شوی دی در وخت دواړه روغ او جوړ په نکاح خانه کې
د افغانستان د کورنی چار وزارت هم د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات له ازادي راډیو سره شریک کړه د دې وزارت بیان نصرت رحیمی
له شک پرته چې د ټولو وحشتونو دهشتونو بربریتونو او د دغه ډول تروریستي پیښو هغه د مسؤلیت چا تر شه د هغه طالبانو ایجاد کړی دی په افغانستان کې دغه پیښه چې هر چا تر سره کړې وي له شک پرته چې زموږ معلومات وروسته خپرېږي چې دغه پیښه تروریستي پیښه کومې ډلې کړې ده خو اصلي مسؤلین چې دي هغه طالبان
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست هم په یو خبره شوې اعلامیه کې په کابل کې د غبرید په کلکو ټکو غندلی او ویلي دي چې طالبان نشي کولی د غبریدونو په غندلو سره ځان ته برائت ورکړي په اعلامیه کې همدا شان راغلي چې په افغانستان کې د ټولو وسلوالو بریدونو لپاره طالبانو زمينه برابره کړې ده تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د کابل د ځانمرګ برید په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین هم پر خپل ټویټ لیکلي د کابل نننۍ برید د طالبانو کار نه او دا بریدی غندلی دی او د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم ویلی د ماشومان او خوځو وجل هیڅ توجیه نه لري خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
زموږ غږ ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو په کابل کې د وروستي انتحاري حمله چې د ودونو په یو تالار کې د واده په مراسمو کې وشو او لکته لګه دریش په تکسانی وجل او یو سل دوه تن اور ټپیان کړل او وروستي حال مو اورید لکه څنګه چې پراپور کې اورید دغه حمله مسولیت هیڅ کومې وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی خسته او وسلواله طالبانو د پیخه غندلې هم ده خو اصلا پښتنه دا چې دغه ډول پیخي رامنځته کول د چا کار دی او څوک یې تر سره کوي د امنیتی چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار خاطر پردیس د همدغه مسایلو په اړه مرکه کړي
دا پیښه د افغانستان دښمنانو د خواسته وی ده او دلته درشلو نه زیات پروسی ډلې کار کوي طالبانو تر اوسه پورې په کومه اعلان نه دی خبره کړې ده هغه کې واضح ویل چې دا عمل موږ هم دوه او موږ نه دی کړی په دا معنی چې په افغانستان کې مختلفې تروریستي ډلې دي او د افغانانو د وژنو لپاره کار کوي د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره کار کوي او جنگ ته لمن وهي دا د پردیو او د بیگانه د استخباراتو کار دی چې افغانان یو تفاهم ته یو سولې ته یو ثبات ته ونه رسیږي جنگ ته لمن وهي او داسې پیښې رامنځته کوي اما په مجموع کې د دې پیښو مخنیوي د افغانستان د دولت وظیفه ده د افغانستان د امنیتی او کشي ارګانو وظیفه ده چې باید د دې پیښو مخنیوي وکړي په څنګ کې داسې پیښو مخنیوي حتی د طالبانو وظیفه هم ده ځکه هغه هم افغانان دي او د افغانستان د لپاره غواړي ناری وي چې موږ د افغانستان د لپاره کار کوو
بله مجاهد صاحب د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې لیا خو د سولې خبري ولا بل اړخ د انتخاباتو د پروسه چې په جریان په حال کې ده څه فکر کوي دغه ډول بریدونه په څه معنا کې دیش په دې حساسو شرایطو کې
بدون شک چې دا بریدونه د افغانستان د ټول ولس دښمنان کوي دا په دې خاطر کوي چې افغانان یو حکومت ته ورسیږي سولې ته ورسیږي صوبا ته ورسیږي خپل منځي اختلافات په دوی کې زیات دي یو په بل باندې شکونه وکړي او بل اخر دا ده ټولي پروسه سبوتاش کې او د بینې
بله مجاهد صاحب کچیر تر ته ووایي چې د دغه ډول بریدونو مشخصا هدف څه شي کېدلی شي په دې حساسو شرایطو کې چې هیڅ یو اړخ د دې مسؤلیت هم نه مني
د افغانانو وژنه او د افغانانو د سولې او د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق سبوتاش بل هیڅ هدف نه دی دا د بهرنیو هیوادو د بهرنیو استخبارات او مافیایي کړیو کار دی غواړي په افغانستان کې جنگ تازه وساتي او د افغانستان د جنگ نه دوی غټي غټي پورته کوي په دې خاطر نه غواړي چې افغانان یو حکومت ته ورسیږي یو سولې ثبات ته ورسیږي او دا پروسه په تر کم ثبوتاش کولای شي په هغه شکل ثبوتاش کی ما تاسو به ویلې چې دا د ټولو افغانانو د عام افغان نه نیولې د حکومت د افغانستان د امنیتی او دفاعي ارګانو او د طالبانو وظیفه ده داسې پیښو مخنیوی وکړي، ځکه طالبانو هم په دې کې رول لوبولی سي. دوی قوي استخبارات دي، دوی معلومات پیدا کولی سي چې دا کار د چا دی، کومې ډلې کړی، او په هغې ډلې باندې باید دوی برید وکړي او هغه ډله ته بیې وسي او افغانستان ولس ته ځان وکړي چې موږ که نه دی کړی دغسې موږ پیدا کوو هم د بینې وړو هم.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اورېدلنو دوستانو، د امنیتي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ همکار خاطر پردیس ورسره خبرې کولې. په داسې حال کې چې سبا په افغانستان کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې جشن نمانځل کیږي. کابل یو شمېر ښاریان که څه هم د خپلواکۍ د سلمې کلیزې دغه جشن ته خوشاله دي، خو له امنیتي پلوه په دې اړه اندېښنه لري. دوی مني چې په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو بیا هم دوی د کابل ښار امنیت ډاډمن نه بولي. بلخوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال واصل وسال راکوي.
کالی ورخه د کابل ښار ودانۍ او واټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د نمانځنې لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په عکسونو سینګار شوې دي. نو بل اړخ ته له امنیتي پلوه هم د دغه ښار بڼه بدله شوې ده. امنیتي کمربندونه، ګرځنده ګزمې او نور امنیتي تدابیر د کابل ښار په ګډون د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې کلک شوې دي، خو له دومره کلکو امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم خلک نشي کولی چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي. محمد هاشم چې په کابل ښار کې ټیکسي چلوي، په ښار کې د امنیتي تدابیرو او شتو ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي.
یعنی نن چې زه له سهار له کور راوتلم، ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل، تر یو حده پورې کافي دي. خو ولې بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدای نه شي په دې حالاتو باندې، ځکه تاسو پوهېږئ بهتره چې هر وخت دلته خطر دي، خطرات موجود دي، نو سړی ډېر مطمئن نه وي. ټول وزنه چې هر څوک هر خارې دی کابل چې ووځي له کور نه، دا امید تمه نه لري چې بېرته به زه سلامت راځم او کور ته خپلو الوادونو ته به راځي. هره لحظه هره دقیقه ثانیه په خطر کې ده.
د کابل ښار بل اوسېدونکی سید پاچا چې په یوه پخه معیوب دی، امنیتی بنسټونه او مسولین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولي.
ډېر ښه امنیت دی، کور نه څوک وتای نه شي، دومره ښه امنیت دی چې کمو ته لاړ شه، ور کمو ته ګوري چې کمو ته انفجار هم څه ونه کړي، ښځې مې پیسې نه وي را باندې. دا امنیت دی، دې ته امنیت وایي؟ دې ته امنیت نه وایي، دې ته رزالت وایي. نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي، داسې واقعي کار وکړي. غله دي وازو یا په کور کې مې یو شوال ډوډۍ نشته، بانک ته روان ځل مایوبیت پیسې واخلم، دا سیل دی روان. نو په دې کې څوک پیره لري؟ په ځای کې پنځه بړه کېږي د بل پې ورځي.
ښاغلی پاچا وایي که خلکو سره د امنیت ویره نه وای، نو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځنې جشنونه او پروګرامونه به لا رنګین او خوندور وای. بلخوا د کابل ښار په شپږم اوزه کې د تیرې شپې چاودنې چې د شهر دوبۍ په نوم یو هوټل کې د واده په مراسمو وشوه چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ ژوبله واړوله، د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. سوداګر حبیبه توخی چې له زابل ولایت څخه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د کابل په حضوري چمن کې د داخلي تولیداتو په جوړ شوي نندارتون کې خپل تولیدي توکي نندارې ته ایښي، له امنیتي پلوه په اندېښنه کې ده، خو هیله لري چې د خپلواکۍ جشن په خوښۍ سره ترسره شي.
ما ویر لرو بیا هم، لکه ځینې داسې خبرې هم سته، لکه برای ماښام تیره شپه کابل کې یو اضطراری حالت و. هیله لرو چې جشن ښه تیر شي. ولې د جشن لپاره د خلکو امیدونه ډېر دي، دولت په ډېر لوړه کچه مصرف کړی، شوق یو عجیب مینه ده، غواړو دا مینه دغسې مینه پاتې شي.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمې کلیزې د نمانځنې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
تمام نیروی امنیتی هم از پولیس
ټول امنیتي ځواکونه، که هغه پولیس دي، دفاعي ځواکونه او که کشفي او استخباراتي منصوبین دي، ګمارل شوي دي چې کلک امنیتي تدابیر ونیسي. دا شان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړې توګه هغو ځایونو کې چې خلک د خپلواکۍ جشن نمانځي، کافي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای شوي دي.
ټاکل شوې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو سلمه کلیزه په یو لړ شاندارو مراسمو سره په ټول هیواد کې ونمانځل شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یو انتخاباتي مسله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یو علني جلسه کې د 1999 کال د انتخاباتو لپاره د رای اچونې مرکزونه، محلونه او د رای ورکونکو شمیرې تصویب کړي. د دغه کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني ویل چې راتلونکي انتخابات به په 15,303 مرکزونو کې چې 9,608 محلونه کېږي ترسره شي. بل خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم د دغه اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې د پخوانۍ ارزونې له مخ کې ممکن 10% خلک له رایه چونې محروم شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1999 کال انتخاباتو کې د کوچیانو او سیکانو په ګډون 9,650,515 په شرایطو برابر کسان ګډون کولای سي. د دغه کمیسیون چارواکو د یکشنبې په ورځ په یوې علني غونډه کې دغه شمیرې تصویب کړې او ویل چې په دغو کسانو کې 6.3 میلیونه نارینه او 3.3 میلیونه ښځې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني وویل چې دا کسان به په 15,303 مرکزونو کې رای واچوي.
ټول مرکزونه 15,303 مرکزونه او 9,506 محلونه کېږي چې په دې کې به البته انتخابات کېږي او ټول ټاکنې به ترسره کېږي.
د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې په دغو محلونو کې 18,416 د نارینه وو او 11,119 د ښځو محلونه شامل دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هر محل د رای ورکونکو لیستونه به په ویب سایټ کې خپاره او مرکزونو ته به ولېږل سي. له اټکل سره سم په هر مرکز کې 400 تنه کولای سي رای وکاروي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې کمپاینونه اوس ورته روان دي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه که څه هم په مرکزونو کې د محلونو د زیاتوالي هرکلی کوي، خو د رای ورکونکو د شمېرو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مرکزونه همشمول نه دي. 1,500 شاوخوا کې مرکزونه کمیسیون خو نه ارزونه ترسره شوې وه. دا چې دا شمېر 1,300 شاوخوا کې پاتې کېږي نو دا خبره ښیي چې تقریبا د 10% په شاوخوا کې مرکزونه تړلي پاتې کېږي او دا د ټاکنو عمومي طبیعتاً چې تر پوښتنې لاندې راولي. او د رای ورکونکو په حساب باید ووایي چې 9,600 واقعاً چې یو ډېر لوی رقم ده. موږ په دې باور نه یو چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره به ممکن یو شمېر نور مرکزونه هم پرانستل سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بشپور په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس هم ورزو کونړ ولایت ته. د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي چې په ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست په 2 ولسوالیو کې خلکو ته د چارمغزو په زرګونه نیالګي نل کړي، خو اوس یې اکثره وچ شوي دي. دوی وایي د نیالګیو د نل په لومړۍ ورځو کې ورته د سولري برېښنا په وسیله د یادو باغونو د اوبه کولو دپاره د اوبو سیستم جوړ شوی و، خو اوس نه ښیښې شته او نه هم د اوبو وسایل. په دې اړه زموږ همکار روحالله انوري له بزګرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د کونړ اوسیدونکو وی په ډیرې ځایونو کې د زراعت ریاست لخوا د خلکو زمګو کې د چارمغزو یا غوزانو په زرګونه نیلګي کې نول شوی چې اوس اکثره وچ شوی او یا هم څاروي خوړلې دي. ملک عزت خان وایي د دغو بوټو د خړوبول دپاره سولري سیستم هم جوړ شوی و، خو د لږ وخت وروسته یې د سولري برېښنا ښیښې او نور وسایل د قراردادیانو لخوا کورونو ته یوړل شول.
تش په نوم باندې لوحې لګېدلې دي، تش په نوم باندې ټینکۍ جوړې شوې دي، په دغې کې یو ګوټو بم نشته. هغه کوم پیپ سکیم چې د دوی وو هغه هم د منځه لاړ. هغه کومې شیشې چې وې، کومې هغه سولري چې هم د UPSO د لینونو پورې ټول هغه د شرکت والا رالو او خپل سامان یې بېرته ویوړو، ځان ته تسلیم کړو چې دا 50 شپېته تر د سل جریبه پورې ځمکه د دې د لاسه شنه درپ او پرته ده د پنځو غزانو د وجنه
د سیمه اوسیدونکو باید نال شو نیلګو د وچیدو لامل د حکومتي مسولینو نه پاملرنه او د قراردادي ټولنې ناغېړي ده
حکومت هم پدې کې پړلې پړ پدې چې د پاملرنه به تنه د کلی چې دا بوټي نال شي د دې خدمت کیږي او کنه کیږي
د یادو نیلګو د نالولو او ساتنې قرارداد د مانوګي ولسوالۍ د ځوانانو علمی ټولنې سره شوی وو د یادې ټولنې مشر امین الله بیوی دوی ته ویل شوی و چې نالو شو نیلګیو ته به لس ځلې اوبه ورکوي او دوه کالو پورې به ساتنه کوي چې هغه کار دوی ترسره کړي او د قرارداد وخت هم پوره شوی دی د مانوګي ولسوال عبدالمرجان بیوی چې بوټي د بېغورۍ په وجه وچ شوي دي
مونږ سره د دې پروژې په اړه باندې ریاست زراعت کوم نه کتبي او نه شفاهي کوم ارتباط یې مونږ سره په دې برخه کې نه دی کړی ولې مستقیما یې دغه پروژه ځوانانو ته ورکړې ده او د ځوانانو لخوا نه تطبیق شوې ده دغه بوټي وچ شوي دي د دوی نه صحیح نظارت نه دی شوی د دې دولت په چوکاټ کې دا پروژه نه ده تطبیق شوې
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبه به وای چې یاد پروژه د یو ان ډی پی لخوا د ځوانانو علمی ټولنې ته ورکړل شوی
د یو ان ډی پی مسولیت دا و چې دوی ته نه حلونه ورک دوی ته درې څلوېښت زره ډالر فنډ ورک دوی ته د ابیارۍ پیسې ورکړلې دوی بوټي نه حل شانی کړل هلته نال کړل هلته په اصطلاح چې خوراکونه وکیندل د دغه بوټو دپاره ولس ته پروژه تسلیم شوه نو چې کله پروژه خلاصېږي او د ولس هغه چټکې ګټې بندېږي او بیا دوی یا مالونه یا غواګانې په بوټو باندې راړی او هغه وچېږي او دا پړه یا په ټولنه باندې اچوي یا په یو ان ډی پی باندې اچوي یا د کرنې په ریاست باندې اچوي زه فکر کوم چې دا درسته نه ده
هغه وایي که یو چاته حکومت او یا مرستندوی ادارې باغ جوړوي نو باید چې په ساتنه او پالنه کې د ځمکې خاوندان هم زیاته ونډه واخلي داسې نه چې هر څه له حکومت او بهرنیانو وغواړي
موږ غواړو ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بڼه پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام ورزو لخکرګاه ته په لخکرګاه کې د ښځو د لاسي توکو د پاره نندارتون جوړ شو د ښځو د لاسي صنایعو د پاره دغه نندارتون د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی ښځې لا هم د دوی د لاسي صنایعو د پاره پر بازار موندنې ټینګار کوي الیاس دایي راپور لري
د شوزو د پاره په جوړ سوي ځنګړی مارکیټ کې په شپانس غرفو کې د شوزو پلاس جوړ سوي اکثره توکي د غوستلو او شایسته پاره دي د خوراکي توکو ترڅنګ د شوزو لخوا کرل سوي زراعتي توکي او د غو حاصلات هم نندارې ته وړاندې سوي دي د هلمند د شوزو چارو رئیس وجهه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هلمند د شوزو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نور نړۍ سوداګر خبر کړي
د استقلال د سلمي کلیزې په ویار باید دغه نندارتون د افغانستان په سطحه کې پلان شوی دی چې دایر سي او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو او همچنان مختلف اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر سي
کلونه کېږي چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او ټی ورته جوړ شوی دی خو مطلوبه نتیجه نه دا ورکړي د دې نندارتون د وی هټي مسؤل او د هلمند شوزو چارو ریاست کارکونکو شرفه وایي غواړي غتو کې نندارې ته وړاندې کړي چې تر دې دمه ډیر نارینه نه دی خبر شرفیه ته ډیر ټول اکثر خلک فکر کوي چې شوزي یوازې د کور کارونه او اشپزي کولای شي خو دوی د دې نندارتون د لارې غواړي نارینه وپوهوي چې د شوزو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم سته
نندارتونونه ګټې دغه ده چې دغه څه چې موږ خوندې زده کړي دي هغه مواد شی چې دی هغه راځي خلک ویني د موږ خلکو ته زیاتره نه معلومیږي چې دوی کم کار کړی دی که څوک خبر نسی چې څوک څه ارزه او تقاضا نه وي نو دغه شان د پر بازار نه پیدا کیږي اوس دغه شان دي چې موږ وړل ته چې دوی وویني خلک وویني اته د رسنیو د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلک وویني چې دغه دي افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوند لرو چې د غوی ظرفیتونه ولرسوي دي یو غوی داسې لاسي صنایع لري موږ ته وګورو ډیر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخوا څخه چې د سې باز شاندې چې غوی کېدل سي بخې پټ دي وس ته غنوینې نو خبر چې داس پخوانی شاندې لري دغه شاند لپاره خلکو ته وړاندې سي تر څو وی ویني
د شوزو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې مناسبت د غنندارتون ته خوندور خواړه ګنډل سوي جامې، پلاس جوړ سوي لوښي او بېلابېل نور توکي هم راوړل سوي ول. که څه هم دولتي مسؤلین ژمنې کوي، خو ښځې همیشه د خپل لاسي توکو دپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. ښځې غواړي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. محمد الهستی، د ازادي راډیو هلمند.
زموږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، وخت په کابل کې د مازدیګر 4:30 شوې. سمت څاروان به د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونو لنډیزونه وړاندې کړي. لاغنه وروسته دوه اونیزې خپرونې لرو، انصاف پلټه کې او ورک شوي عزیزان د به هم را سره اورئ. تر بلې خپرونې در لپامه
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د واده په یوه سالون کې د تیرې شپې حمله وغندله او هغه یې وحشیانه وبلله. په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 102 نور ژوبل شوي دي. له بلې خوا ملګرو ملتو هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي چې پر ملکي وګړو حمله جنایت دی. په بلخ ولایت کې د سړک د غاړې په چاودنه کې 10 ملکیان وژل شوي دي. د بلخ د پولیسو ویندوی عادل شاه عادل نن یکشنبه آزادی رادیو ته وویل د پیښه د مزار شریف شهر او دولت آباد ولسوالۍ په لاره کې شوې ده. د ایران د تیل وړونکي بیړۍ استازی وایي چې په جبل الطارق کې له توقیف څخه تر خلاصېدو وروسته د امریکا له لورې د نیول کېدو له هلو ځلو سره سره هڅه کوي چې په یوې یا دوو ورځو کې له دې سیمې ووځي. د هنترول کلاندی کشمیر چارواکو نن یکشنبه د تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته یو وار بیا د خلکو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. د محدودیتونه وروسته له دې لګول کیږي چې چارواکو ادعا کړې وه په دې سیمه کې د تیرو دوو اونیو بندیزونه نرموي. او د اوکراین په تفریحي ښار اډیسی کې په یوه هوټل کې د اور لګېدو له امله 9 مړه شوي او 10 نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنه شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي د معلولینو د کرکټ ملي لوبډله چې د معلولینو د نړیوال سیریز لوبو کې د ګډون په موخه انګلستان ته تللی وه، نن سهار هیواد ته راستنه شو. نوموړي وویل چې د معلولینو لوبډلې په یاد سیریز کې په پرلپسې توګه د انګلستان، پاکستان او بنګلادیش لوبډلو ته ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته لاره وموندله. په نیمه پای لوبه کې د انګلستان د لوبډلې پر وړاندې ماتې ومنله او د هندوستان لوبډله د پای لوبې په ګټلو سره د دغه سیریز اتله لوبډله شوه. د افغانستان د آزادی مبارزې وتلی افغان لوبغاړی باز محمد مبارز د خپل راتلونکي لوبې لپاره چمتووالی نیسي. د افغان لوبغاړی په راتلونکي سپتمبر میاشت کې له خپل روسي سیال دینیس کاناکوف سره سیالي کوي. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د مبارز او کاناکوف دا لوبه د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 20 نیټه په روسیه کې ترسره کیږي. د افغان لوبغاړي د دغه سخت لوبې لپاره په ټایلند کې تمرینونه پیل کړي او ټاکل شوی چې روانه میاشت هندي 15 کسیزه ټینس لوبډله د پاکستان مرکز اسلام آباد ته سفر وکړي. هندي ټینس لوبډله به د آسیا ډیویس ټای کپ لوبو په لړ کې هلته د ای ګروپ د لوبډلې په توګه 2 پاتې شي او لوبې ترسره کړي. د هندي ټینس لوبډلې ترڅنګ د هنګ کانګ لوبډلې هم پاکستان ته د تلو تکل کړی او هلته به له هندي لوبډلې سره مخ شي. د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرای خو ازري چې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د کندهار له ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی خو تنخواه تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
قیوم دی قیوم
د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
کندهار ولایت ته.
په څه خاطر دې ټلیفون کړی؟
دغه چیرې د ولسي جرګې انتخابات چې وه، کوم هغه کارمندان چې نیولي وو د یوې ورځې دپاره د کمیسیون دخوا څخه، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دخوا څخه، نو هغه ماشه چې موږ ته تعین کړې وه هغه اکوزاما وه. هغه متاسفانه چې درو سفرې هم نه ده راکړې، دا ځینې میاشت پوره کېږي چې هر ځای ته مو د ټلیفون کړی دی، ورته داسې منفي ځوابونه راکوي چې هېڅ مو درک نه معلومېږي چې دوی په کوم جل باندې نه راکوي، په څه شي باندې نه راکوي.
څو ورځې د کار کړو؟
هغه خو دوی یوه ورځ راته ویلي وه، بیا موږ یوه هفته ټریننګ وکړي. ټریننګ ته ورغلو په هغه پرتې ولسوالۍ کښې وه، دغه ولسوالۍ کښې وه، تر خپل ولسوالۍ کښې وه. هغه ترانسپورټ موږ په خپل ځان کړی و، دې خوا څخه به سهار تللو، دغه خوا څخه به ماښام را تللو. نو یوه هفته مو ټریننګ هلته واخست. ټریننګ بعد چې دغه سو، بیا مو یوه ورځ سو، یوه شپه ورې کار وکړي. دوې هفتې بعد مو بیا په دې انتخابات په کمیسیون کې یوه هفته کار وکړي، چې هغه د سره څخه را شمېرنه حساب د هغه کوم کاندیدانو چې شکایت کړی و، دا ګور څه مو د شکایتونه رسولي وه، ول ډېر ژر به دا ستاسو پیسې در ورسوو. متاسفانه دغه نه میاشت دا پوره کېږي چې زموږ پیسې تر اوسه نه دي را کړي.
دغه کمیسیون سره تاسو کوم قرارداد کړی و؟ فورمه یې در کړې وه؟
قرارداد دغه و، دغه د یوې ورځې کار دی، یوه هفته ټریننګ دی، داسې فورمې مو سره راکړې وې، دغه یې راکړې وې. هغه موږ دقیق کړلې، نسکری مو ورکړلې، عکسونه یې واخیستل.
ورځ کښې څو درکولې؟ څه یې ویلې چې څو درکوو؟
دغه ورځ کښې بیا موږ پوښتنې ورڅه وکړلې. په هغه اوله ورځ چې موږ ته ټریننګ را کوي، موږ معاشه چې څو دي چې بیا داسې نه ځه، خو دوی یو وار ویل په ډالرو دي، په ډالرو دي. بیا موږ ورته ویل موږ چېرې سبا به ته موږ ته یو ډالر ونیسې، ورته موږ تاسې ته په ډالرو معاش درکوي. ول یا اخر چې راته ویل ول د سل ډالر دي.
په مجموع کښې دې څو ورځې کار کړی؟
په مجموع کښې خو نو دوې هفتې کار وسو. او خو نو دوې هفتې خو یوه هفته مو ټریننګ واخېستې، یوه هفته مو وروسته د انتخابات څخه هغه رایشمېرنه چې کوله، نو بیا ورې په کمیسیون کښې مو دغه رایشمېرنه ورسره وکړله، یوه هفته ورې وسو. اوس خو دوې هفتې خو بلا به پسې خو هغه زموږ د یوې ورځې اکوزاما ده، هغه نه را کوي.
په کندهار ولایت کښې خو به د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یا مدیر کومه شعبه خو به وي، هلته مراجعه کړې، هغه څه وایي؟
په بار بار باندې ورغلي، هغه دغه راته وایي چې د یو این د خواسه دی که د یونیسف د خواسه مرته ول سره دا وایي ول مرته پیسې نه دي راکول شوي. بیا چې ول د کابله څخه نه دي راغلي، بیا چې موږ د ننګ صاحب و د خپلواک صاحب و د انتخابات د کمیسیون د کمیشنرانو سره چې موږ کومې خبرې ورسره کړي دي، هغه دا ویل چې نن اوسه باید درکوو، نن اوسه باید درکوو. د رئیس د کندهار د کمیسیون د دا دی تبدیل سو، دا انتخابات چې خلاص بل هغه وروره یسته سو، پر ځای بل رالی. هغه چې ورسو وایي ولې موږ دا دغه کوو، اوس وریان چې موږ څه شو چا ته ودرېږو.
ته یوازې که ستا په شان نور کسان هم شته؟
په سوو خلک دي، بېچارهګان دي، ګرد عمر خوار و غریب در پښو لاندې دی.
سواد لرې؟ مکتب دی ویلی؟
بله بله بله، سواد لرم، هغه لرم. خو داسې اوس غربت کې یو چې یو ځای موږ ته یو کار دغه کېږي، موږ هغه ځای ته موږ کوشش کوو د بچانو یو ګوله پیدا کړو، د بچانو دغه پیدا کړو. مګر متاسفانه چې دغه خو لا یو رسمي کار و، نو موږ د دې ته ځان واچوي څه خطرې هم وې، دا مونږ پر ځان باندې یو وړلې. مګر متاسفانه چې دوی د یوې ورځې معاش موږ ته نشي را کولی، او دلته دا نور انتخابات دي راغلي، دا روان دي، او دوی وایي چې موږ داسې بودیجه ورته رابره کړې ده، پیدا کړې مو ده، داسې معاشات ورکړو. مګر متاسفه دوی د یوې ورځې معاش زموږ دا نشي را کولی، نه میاشت دا دې پوره کېږي، نیټه دې ورته وټکي چې په دغه نیټه یې درکوو.
دغه مقامات منکر نه دي خو وایي چې صبر وکړي؟ یا
خو منکر نه دي، خو زه دغه وایم دغه د یوې ورځې حساب څنګه نشي کولی، څنګه یې نشي ورکولی. دوی که وایي چې مثال یوه بلې رسنۍ څخه موږ بیا واورېدل، بیا هغه ته ما زنګ ووالي ولیا داسې نه و، لا چې چا ورته ویلي ول په دغه کښې دغه بایومیټریک څه سامان الات دي، د پاور بینګونه او دغه شان روغتي وي دي. نو موږ لوره هغه په موږ پورې سهاره دی، هغه خو وروره معاونین وه، مدیر و، رئیس دی، خو دا شان موږ ور کړي، تسلیمي یې موږ سره کړې ده. دا شان خو وروره چې هغه دغه موږ دغه کول، دغه انتخابات چې خلاص شو، هغه کوم نوماندانو ته شکایت کړی و، هغه رشمېرنه چې مو کوله پس له انتخابات څخه چې ورې ورلو، زړه کښې مو ولېږي په وله او بل لاکه دباندې ته وایم، درنه د انتخابات په کمیسیون کښې په سوو صندوقونه وه، په دغه سوو صندوقونه کښې موږ یو قلم هم نه شوای پیدا کولی، د دوکانو څخه مو قلم را وړي ورته. مګر موږ هر شی یوازې کاغذان پرته وه،
خاستا
مشکل به ورسو د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلین او غاک ته به ورسو یا به نور مقامات سره شریکو.
تشکر. الله مغمر.
د انصاف پلاتکی
دغه ستونزې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه. خاغلی سعادت د کندهار له ولایت نه د قیوم په نامه یو کس آزادی رادیو ته شکایت کړی چې په پارلماني انتخاباتو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی خو اته میاشتې کېږي چې سرګردانه ګرځي او تنخواه یې څوک نه ورکوي. په دې سکه ستاسې نظر غواړو.
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکوونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی یا هم د سفتنام پروسه کې او یا هم له هغې نه وروسته د هغوی امتیازات دلته نړیوال مرستندویه بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږۍ باندې دغه ستونزه په ډېری ولایتونو کې شتون درلود. خو تاسو پوهېږئ چې هغلته هم هغه کوم معیارونه چې هغوی په پام کې ورته نیولي دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته هغه خپل حق و زحمه هغه امتیاز چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه ورکړي. همدغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د همدغه مرستندویه بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډېری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري. انشاءالله ډېر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې وه هغه به ډېر زر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغو دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه ځینې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. خو دغه موضوع بیا هم ډېره جدي زه تعقیب کړم د مونږ د مالی بخش سره.
ساده چې ستونزه څه وه چې د انتخاباتو د موقتي کارکوونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول.
خو بدبختانه چې دې کې یوازې هغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي په هغوی دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ ولاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي.
یعنی دوی باید مایوس نه شي کار پر روان دی او
په هیڅ صورت هم جدي کار پر روان دی. د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر زر به دوی خپل امتیازات واخلي. همدا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریک کړم او څومره در شي کېږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي ځکه د دوی حق دی او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه.
ډیر زیات تشکر.
سلام
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندهار له ولایت د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو تنخواه لا پاتې ده. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبیح الله سعادت وویل چې په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به هغو ټولو کسانو ته چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له آزادۍ رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبازر مدیر خبرونه ته شرق لستم په دې کې چې جوړ روغ اوسئ. دوستانو د خبرونه پیلو او لنی کومه په دې کې ښه خبره ده چې داونی موږ ټول خبرونه د هغه پیغامونو څخه جوړ کړی دی چې په هغه کې موږ دوستانو موږ ته ویل دي چې دوی په خپل سیمو کې دنه داسې کسان لیدلی دي چې هغه د خپل فامیلونو څخه ورکتی لیري دي یا عصبي مشکل لري، خو په هر صورت دغه کسان موندل سوي دي. نو که چیرې تاسو په خپل یو ورک پسې ګرځئ، لطفا دا خپرونه واورئ، او مخکې تر دې چې خپرونه شروع کړو تاسو قلم او کاغذ در سره راواخلئ، او د دغو کسانو نمرې په غور او دقت سره در سره ولیکئ، کیدای شي ستاسو رقم په همدې کسانو کې. نو نور مو نه ځنډوم، ورځو پیغامونو ته.
السلام علیکم، زه د راجک هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ ستاسو په تماس یم. ولسوالۍ کې د عامه تجارت په نام باندې بانډوال ډېر وخت دلته ګرځي. دی کله ځان د اوسه نومن مرکز کوي، او کله وایي چې دا وطن ور د پلار د مخې، او اکثره وخت چې تاسو پوښتنې ګل کړي دی یوازې شندن د ولسوالۍ د ښار د ښځې محار وروسته غواړي چې د اوسه هر معلومات ترلاسه کړي. ماته د دغه شمېره زنګ وي سکتر اوس صفر هفته
بشیر احمد په نامه دی چې په سر کې ویشته سوی هم دی، یو ثابت تکلیف هم لري. دی وایي زما د پلار نوم حمدالله دی. نو تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره راسره دی. که هر مسلمان ورور د په اړه معلومات غواړي، او یا د ده قریبان شناختګانو نه دغه اوري، نو ماته دې په دغو شمېرو زنګ ووایي. صفر و صفر و صفر و څلور پنځه شپږ صفر، او بله شمېره ده صفر و یو یو اته نه اته نه درې صفر، او سلام شمېره ده صفر و څلور اته صفر درې واره پنځه دوه واره نه. ازادي راډیو څخه ډېره مننه خدای ته.
سلام علیکم، څنګه جوړه خیر؟ فاضل احمد یم د هلمند ولایت څخه. ورور دلته یو لالی ماما لال ماما نمیږي چې په لالی مشهور دی. دی اوس د فراه په ولایت کې، د کندهار ولایت دی، اوس دلته په هلمند کې دی. نو دا اته کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه دی. اوس دلته کار یو د دغه معلومات غواړي، د ټلیفون په دغه شماره جاری کوونکي صفر اووه سوه اووه څلور نوي اووه اویا اته څلوېښت نمبر جوړ سر د خدای په امان.
السلام علیکم، آزادی رادیو خاتون کو تر سلو سر سلامونه وایم. پیغام کدم یا ورس لالمند چه زنگ وگلیو دی امید الله زوی دی امو کلا دی غزنی ولایت د مو سره دی کول چې چاغتا زختل نمبر وایم، او پر دغه شماره ما ته زنگ وی. صفر اصدا صفر اصدا اشتاد و اف بیست و اشت چلو پنج سی دادی ما شماره دی.
السلام علیکم، زه حمیدالله د عبدالله فکر زوی د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ یم. که چیرې زما پیغام زما ورونه اوري، زه دېرش کاله کېږي چې یو د بل سره ورک یو، زه اوس په ایران کې یم. دېرش کاله کېږي چې په ایران کې یم. ما ورونه ته پیغام دا دی چې که چیرې زما آواز اوري، په دې شمالې ما ته ټلیفون وکړي. صفر نه یو درې اووه څلور 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 صفر دوه اووه. دا که په ایران کې ما ته په دې شمالې ټلیفون کولی شي، ولې که په افغانستان کې د افغانستان ته و ایران ته ټلیفون وکړي، بیا دوه صفر اته نوي بیا نه یو درې اته څلور 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 صفر دوه اووه. السلام علیکم.
السلام علیکم، احمد امین و ولیما د پکتیکا ولایت خیرکوټ ولسوالۍ څخه. دلته یو خور چې د هغې نوم حمیده ده، او د پاکستان د هیواد ده، د دلته د قابلګي په برخه کې له موږ سره کار کوي. نو د چاراوت کې دلته تقریبا د یو کال به کېږي، او څه کم زیات به کېږي. نو دا وایي زما د پاکستان د سوات سیمه کې مې کور ده، حمیده نومېږي، او د پلار نوم یې ګلولي ده. نو نه نه کورنۍ غړي څوک تر اوسه راغلي دي او نه څوک داسې بل نږدې قریب لري، نو که د پلار اوري یا ورور اوري یا بل کوم داسې دوست او قریب اوري، د مهربانۍ له مخکې پلان دې شمارو له موږ سره اړیکه ونیسي. د افغان بیسیم شماره داسې پر اویا 502 اویا 90 2 اتیا، یا د داسې پر اویا 502 اویا 90 2 اتیا، بله شماره داسې پر 115 اتیا 214 241، یوزل بیاسی پر 115 اتیا 214 241. د حمیدان میږي او د پاکستان د سواد سیمې تقریبا یو کال څه کم زیات وکېږي. دلته زموږ سره په یو شتخانه کې کرکه کوم ورور راوستی ده، نو اوس زموږ د کورنۍ قریبان شته او نیتوک دوستان شته، نو که هر څوک دماغا گاوري مهرباني له مخې پلان د شماره باندې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم دوستانو، زه امید یارمل یم د کابل ولایت شکردری ولسوالۍ د تخت کلی نه. دوستانو ما یو ورور پیدا کړی ده په نوم د انتظار ساحل چې د پلان نومې رحمت ګل ده، په تن باندې توره جوړه ده او سوري واسکټ ده. نو دوستانو که د چا که څوک زما غږ اوري دغه په خپلوانو کې، نو ما سره دې په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي. 015 اتیا 503 اتیا 501، بله شماره مې ده 0 4 5 4 5 5 4 5. شمیره مې بیا تکرارم 0 15 اتیا 503 اتیا 501. او تاسو هم باقي ښه پیغامونه پاک لامل شي.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو، زه د هلمند ولایت څخه مخکې د تېره یکشنبه د ورکوڅو عزیزانو په نامه سیس پروګرام څخه د کندهار د شړی ولسوالۍ څخه یو چا زنګ ولې و. زما د اما یو کلونې ورکې شوي دي د ظاهرشاه په وخت کې، نو هغو زنګ ولې دی بیا نو که چېرې هغه لمبر یا هم منطقه یا ما ته په دغه لمبر باندې زنګ وویل شي، زموږ تیا لمبر وه منطقه یې رسوه 0 5 5 5 5 5 5. بله بیا شمیره یادوم 0 5 5 5 5 5 5 5. او بله شمیره د بیسیم شمیره یادوم 0 3 5 5 5 8 8 8 8. 0 3 5 5 5 8 8 8. د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د کزما شغاوري په دغه شمیره کې ماته زنګ ووي. والسلام.
سلام علیکم، ما نوم محمد اسیف سیالا دی د هلمند ولایت ناری سوای د ولسوالۍ وڅېړم کې یو سیالا په مسکزګار شاه کې د هلمند ولایت وڅېړم. دې ته چې زه ماجر ما کریبان او دوستان د هلمند ولایت ناری سوای د پښتو په سیمه کې گزاره کوي. هر څوک څه کولی شي زما کلیوالي په ما خبر کړي. دا زما ټلیفون شمېرېږي 0 5 0 5 5 4 8 8 8. او د ټلیفون بله شمېره 0 5 5 2 3 3 8. تېره مننه.
السلام علیکم، زه د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند د ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د جمعګل سټایل سرپرست دا امان الله په نامه دی. د میدان وردګو دی د هغه څخه یو ښځه راتښتونې ده. دلته د نکاح ناستې په یو ځای کې پیسې یو شیم خلاص شوي دي. نو د هر چا خور لور چې د هر چا خور لور چې راتښتونې ده، نو زما سره دې په دې اړیکې تماس ونیسي چې زه معلومات ورته ورکړم. زه ورته وښیم زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 5 2 9 0. د ټلیفون شمیره بیا درته وه 0 5 5 5 2 9 3 0. باز ما د ټلیفون شمیره ده. د هر چا دوست او قریب شي د هر چا خور لور چې راتښتولې، نو زما سره ته دې شمیره باندې اړیکه ونیسي. نو د ازادۍ کارکوونکو امان الله نومېږي او جګ نری ځوان دی. تقریبا زیات کم دی 2 2 4 کلو زیات کم دی شان بي جګ نری ځوان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، حیات الله د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ د شورا د کلي څخه چې د هرات او د کندهار پر عمومي سړک باندې یو سپینږیری سړی دی، تور پکول یې پر سر ده او توره صدرې ده، تورې چوټې دي، داسې آسماني رنګ کالي اغوستي دي. ډېر افسوس کېږي، وایي زه د ډنډغوري یم
او وسر غلی دلته دی هلمند د ویلات او عمومي شارع باندې دی هر مټر تلا سر کې دی په دې لک چا ساده کار نه کوي کله وای د دې خمری ته ځن کله وای د باغلان ته ځن کله وای د ډنډ غوري ولسوالۍ ته ځم نو هیله کوم چې زموږ دغه اواز چې دی مشر کې زما دغه لمبر دی چې 0 0 6 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سلامونه عنایت تنگی والله وردګ ولایت د آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه تاسو سره دا پیغام ته وتم. د خوشبختۍ د خوشحالۍ خبر دا دی چې د تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته یو قص د سلطان محمد په نامه باندې د کندهار ولایت څخه تلیفون کړی وو. هغه ویلي وو چې زمونږ یو دوست ورک شوی دی، نو هغه خوشبختانه چې زمونږ په سیمو کې شته، نو که چېرته سلطان محمد ورور د هغه نښې نښانې نورې غواړي او دا نور معلومات ته هغه په حق باندې غواړي، نو زه به ورته خپل معلومات ورسره شریک کړم. نو هغه چې دی تقریبا د 20 کالو دی او تور غنم رنگ هلک دی او سپینې جامې او تورې جامې په دغه ډېر کار کوي او ډېرې اغوندي. نو که چېرته سلطان محمد ورور دا دغه کس د ورکشي راځي په حق له نور معلومات غواړي، نو زه به ورته معلومات ورکړم او زه ورته حاضر یم ان شاء الله د زما نمبر ترلاسه کړي. د ټلیفون شمیره مې ده 0 8 8 1 5 3 3. د ټلیفون د شمارې تکرار 0 8 8 1 1 5 3 5. خدای دې وکړي چې سلطان محمد ورور راته زنګ ووهي او د خپل ورک شوي عزیز معلومات زه ورته ورکړم او خپل ورک شوي عزیز ورته ورولېږم او خپل ورک شوي عزیز ترلاسه کړي.
مننه کوم محترم دوست چې دا پیغام موږ سره شریک کړی وو. اوس په ورسو یو شمېر نورو دوستانو ته چې هغه زموږ څخه غوښتنه کړې ده چې د تیرې خبرونې په ترڅ کې د یو کس په اړه چې معلومات ویل سوي دي، هغه دوی نمبر نه دی اخیستی او غواړي چې دغه د تیرې ونې پیغام ورته تکرار خپور سي. نو مخکې تر دې چې هغه پیغام ورته خپور کړم، په خپله د دوه اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې دوی دا غوښتنه کړې ده.
سلام علیکم، زیاد خان یم. اغه پوشل کمی نو بجو اعلان چې وسو چې موږ دوه کسه بندیان موږ سره ورک دي، موږ سره دي د غزنی دی ولایت پر اوسګن شماره باندې د ګیرو دی ولسوالۍ په شماره موږ نه دی. نو ازادي له رادیو چې د خایس کې وسو موږ ته شماره بیرته اعلان کې غزنی له ولایت نه د خوجمرول ولسوالۍ چې موزنګ وغیره د ټلیفون شماره هم د 0 8 1 1 1 0 4.
سلام علیکم، دغه نن چې یو اعلان وشو د زابل ولایت، د زابل ولایت او کلاره ولایت مو چې د موږ دوه نفره د مو په لاس کې د کومه شمېره درکړه، موږ ته دې زنګ ووهي، موږ هغه شمېره نه دي نیولې. زه د غزنی له ولایته د خوجمرول ولسوالۍ څخه خبره کوم که هر چا دغه د ما دوه نفره پیدا کړو شیرینی دې م راچواسي. زیاد خان یا زه یم، د ما د ټلیفون شماره ده 0 8 1 1 0 8 1 1 1 0 4. ما شماره ده اجازه دې راډیو له کارکونکو چې مې دا خواسته چې کومه شمېره دغه نفر د سوېلې ده چې د ما شمېره باندې شمېره د څوک زنګ وږي هغه شمېره مو تیارې بیا انتقال کړي چې موږ دغه شمېره ونیسو او له هغه شمېرې سره خبره کوو.
دوستانو هیله ده چې تاسو د خبرونه اوریدلې وي او په دې هیله يم چې شمیرې مو په سمه اخیستي وي او درسره لیکلې وي او خدای دې وکړي چې وکولای شي د دې خبرونې له لارې خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږي. که بیا هم په دې اړه کوم پیغام لري او یا په خپل سیمه کې د یو ورک کس په اړه معلومات راکوي یا په خپل ورک پسې ګرځي، نو زموږ د دې پروګرام د ټلیفون شمیرو ته زنګ ووهي. شمیرې مو دادي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2
چلور دری شپک یاو یاو ریبیا ویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میره منگتخ پل تیلیفونی پیغامون پریک دی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه